از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرونه جان، در دیر سخت بختانه در جوند یا مکتب در هر سمره چی سره ازدکلی بیا هم کمه ده.
بله بله.
مننه لتاسو یو بل خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت ادارې تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پسر که پا مکرید تو مهم خبرونو سر لیکونو تسبین مانه یوهی چه ده طالبانو ده مشر ملا عمر ده ملین پرل راپورونو خبره ده و گمان کوی چه هغه با کره راپورونوی. ده امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرونتنگار وکل چه ایران سر اتمی موافقه ده التیا پو وقت ده امریکا ده پوزی اقدام مخنیوی نشکه ولی. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایی شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام خیو. د افغانستان جمهوریت ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر ملینه تایید کړ. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې ساور کړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود، اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د ملا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبان ویان دویان چې تل حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي، تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
تا حالا در سال جاری که علی وفاداری که شورای ولایتی ها کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محسوس
لکم یه ورزی چی دی ولایتی شورا لوڑا کرده تر او سد خلکو در جند خکول لپاره دیدی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولی. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي، زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوې.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقې زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریه او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشو چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یو له غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړ چې د مالیزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رای گیری کې لګډونه ډډه وکړه. په تاسو په پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او د غرض د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه یې راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تیرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغان صنعتکاران شکایت کوي چې ستونزو ته سم پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د دې مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د ملي خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې ویل تایید کړ. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات وجه طلبی او قدرت طلبی بشار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یوناما ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېر ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشټوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی سي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai. ز فکر کوم چې طالبان به اوس تر هرڅه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاړي سي. کوګل منوای سره لدی چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واوریدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیر لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیتور ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې ویل سیز په عام هزار کې نه دی راښکاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو بل پړاو پیلېږي. کناډای ګلوب ان میل ورسپانه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینې اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوي وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلی وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غني له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غني لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي. خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره غنی. د ورسپانې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورسپانې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړي دي. د ورسپانې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوي خو طالبانو هغه تل رد کړي دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د ژوند په اړه ډیر شکونه راپورته شوي وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې که چیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی که نه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیر بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر له مړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کېږي. خو د ملا عمر له مړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یو ځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته به بیعت وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نور حال د اجمل تورمن راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولی، خو خطر یې شته، ګواښ شته او د دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش شمیر مهم کسان ووشل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یو شمیر بهرني جنگیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمیر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشه، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي،
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړي.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای، د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کونو حتمان بریالی کېدو بل لار نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاشماتونکي جواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخه کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وانټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال روح الله انوري رپورټ کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو 15 میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې برید وشو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثرو خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشتوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حمله تړ شوې دي. د وایګل او ارنس کلی اوسیدونکو وای 15 میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لاره تړلې ده او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکو خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوې دي او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
ساری مسئولین پر ټول غلا او مافیایي کړای راټول شوی دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړی دي. 50 کیلوئی وړه بورۍ 8000 کلدارو ته رسیدلې ده. د وټپور ولسوالۍ نه تاسو غرونو باندې راځي 3 کیلو بورۍ 400 کلدارو ته رسیدلې ده او چای غوړي نور خوراکم واده سره پیدا کیږي نه چې پیدا کیږي په غرونو باندې راځي.
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لار دومره سخته تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کله نو کو نو کې دوايي ختم دي، مریضان مرګيږي، پر سات پختو مزل دي او بل طرف ته ګرمي ده. د شیر نه مرشل حامل زنانه د زیګون په مرض پر مهال د دوايي نشواله د ترکتر کې دوه لامل مرشل او زموږ आवाज د غیر د خدای نه څوک نه اوري.
خان محمد وای که چیرته حکومت د دې د پاره د لارې تړلې وي چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف دې عملیات پیل کړي.
بالار بندے
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لاره د خلکو په مخ تړل شوي، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسېدلي او په خپل وخت یې د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د عام خلکو په مخ باندې لار او بند شي بالکل غلط کار دی. موږ نه تایدو دا خبره او نه مې زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عمل وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وایي چې موږ ته ولې لاره بند کړې. اکثر خلک هم ویل چې دغه د ولسوالۍ سقوط علت هم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضي مشران هم ریاست جمهوري ته ورغلي دي چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبانو تمویلېږي. بېرته به باندې دغه بدغه شی دلیل چې ویلي یاره جمهور په هدایت باندې دا لاره بالکل بند کړې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدای شي لاره به د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شي.
موږ به هڅه کوو چې دغه مشکل قومي مشران راوغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وایي د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواوو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي له 15 میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډیر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یوازې هیلې راژوندي کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت لخوانه دغه توقو زمونږ زیاته شوې ده خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډیر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلې چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بیلابیل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او پلسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډیر هغه مواد راوارېدېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر 1.5 ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کاري بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته موږ ښه شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل یو مشینري دلته شفټ کړی ده او فعلا موږ د څلورویشت ساعتو کې 15 ټنه ایله پروډکشن په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوي. د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنک دي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
د مرستو پیسو زموږ خلک تنبل کړي دي. موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټې غټې خبرې وکړو، خو دا مهمه ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د دې ستونزې د حل اقدام وکړو، داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوه وستون زحل نکړو او یاده چې د ډار جواب تر لاسه نکړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم.
هغه وایي چې د مالیه، فساد، امنیت، برښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي. له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو له پاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده. افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کار موندنې، اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي.
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرو د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه کې غوړې د انټرنیټ لاري ووري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. جزئیات د فرشته جلال زی پر پورت کې.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties, especially present
بان کی مون وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي.
I now intend to invite there for Syrians to parallel simultaneous thematic discussion.
زه د سوریه خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د میسټورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د میسټورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو وویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالله حد له هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لارې مو ازادي راډیو ته را استولې، له تاسو ټولو مننه. پیغامونه ډیر زیات موږ هر مرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده په اړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سول سوي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورولو په اړه سول سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو کې په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي، د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولای، یعنی د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای انسان تعذیب کی، یا تعذیب کولو ته مجبور کی او یا هم د تعذیب کولو امر ورکی. حتی کاغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوم وي، یعنی په درې حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای سي هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای سي صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې کل من دی، یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنه په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یو جوړ سوی دی. د دې لپاره د ټولنه کې نظم جوړ کی او د انسانانو اړیکې تنظیم کی. خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنون کړي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کی او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب سی مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډیره مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا به همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی سي د سره لرګی نه وي شاګرد به دغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وسي باید یو کس وبیریږي د دې په ځای باندې سي هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسي هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوې کړې خپل ستونزې به ورسره حل کولای نه سوې که بل لسته کې نه وخت راغی هغه بل وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه سدا د انسان د کرامت سي انسان اشرف المخلوقات د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده دلته ویلې دي تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې د تاسو هدف د حقایقو کشف کول وي کاغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې په داسې یو حالت کې هم تاسو نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کوي نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوص د جزا د قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې ک یو کس د دې سبب کې چې د بل کس د تعذیب سبب سی او یا هم دا ثابت سی چې هغه کس تعذیب کړی د جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول قصیره حبس د مشتایل ورته پیشبیني سوی دي دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب سوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی اجازه نه دی لري پته کېدای نسی یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې بس پلاس
وکړو
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است مېرمن سرمتي یو تعذيب سوی ازار سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت صف کړي
لومړی خود داسې هغه اقرارونه سي د تعذيب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی د لومړی قدم کې کولای شي په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی وایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی دی دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي دوی کولای شي هلته داسې ارګانو ته د مراجعه وکړي او کولای شي د دوی غږ پورته کړي یا په سرنوالی ته مراجعه کې یا هم د بشري حقوقو خپلواک میسون دي نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کی او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونسي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه دې عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي
ډیر مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات په پټولنه باندې سوي
چون انسان هم فیزیکی لحاظ هم پر روانی لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کیدای شي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د انساني کرامت خلاف واقع کیږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تعمینیږي، نو که چېرته داسې یو کار کیږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیتی ماتیگی او دیگه روحی حالت خرابیگی، نو تاویده سده با نور یو نرمال شخص نیی پر طولانه که سده وکوالیسی سپارام آساب و بندی پر طولانه که زوندو که دیگه نا بغیر پر فیزیکی لحاظ بندیم که دی سر کم ستونزه پیدا که که نو دوی جسمی لحاظم صدامه وینی و بر علاوه دیگه لاخلاقی لحاظ پر طولانه که چرت داوم داره تازی پر طولانه که موجود وی او دا یا فرهنگ و گرزی نو که دیسی سی دی طولانه مقاومت لده موضوعات و سر دیر زیاد لور بلرسی او هیچ وقت خود تاثیر پرینگدی. دیده دی پارسی پتولانه که بعض مسائل مثبت تاثیرات ولری باید همیشه عملی نسی او تعذیب طبیعی خبره دست قانون ویلی دی پخپلا شرعی قوانینو که موجود دستی دی شرعی دی دی کرامت دی خلاف اتم مجازات امکان نلرسی و کسته ورگی. نو دیده دی پارا تعذیب مثبت پایل پتولانه که نلری بدبختانه منفی پایل لری او لیغر لو جمله نه یو منفی پایل امداد دستی پتولانه با خشنوی او میشه به تاوتریخواله پی کورانهی که موجودی پی اداره که به تاوتریخواله موجودی دی انسانان و روابط به ضعیف وی او اخلاقی مسائل سی انسانان و کولی سی یو لبل سر پا دوستانه و پا خر شکل بندیزونه که دا موضوعات سطح ایراتیتی که و بالاخره انسانان دی تحمل پذیری قوال لا سر که یونسی کولی سی پتولانه که خزون سر وی
دیر منه نه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مالسه
جوان پاشبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دور رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یوه شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، له لرې یوه شنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوې د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره دا سیمه راښکلې کړې ده. زیاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هره خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای ښایسته چمنونه او ښایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا دی پارک شرقی کنج تا دلتا دی تاق زرنگار پا نام یولوی تعمیر و چی دی معارف کتاب خانه پکی جوره شوی و او دی کتاب خانه پترس که دی ماشومان و لپاره هم یو کتاب خانه و اداره و دی میرمن حشمت پا نام یو میرمن دی ماشومان و دی چار و مسئول و او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. هغه وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
نه دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه ووژل. په دې نامه چغلې دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته خیر له دې نه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې. پخوا چې رسانۍ نه وې په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارو د دې پارک په پسندو کې حتمان مناقص شوي دي. د ځین اخکار سوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغانم د توجه وړ ځکه امیر عبدالرحمن خان خپل مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یو وژنې ترسره کېدې، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښار ولې د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالي تعمیر او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته توزیع سوی څلور جریب به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبرې په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري استفاده کوي.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډیره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان
نه بیم دیسی خیره نه ده پاکول
نه بیم دستی ده
خواه
تیگه ده دا خواری دیم ده افغانستان ده ده مرمر رو خام چه ارتوایی ده مرمر نه ده نرم رو خام ده
خواه نه ما بیم دیشی که بده بندیو ده او چیزی که ده خودیر مهم سره ده چلک پاک شی نو هم دیسی خیره ندی که نه
او سبیتی پتا جنگونه که چراغل ویل دلتا طول تشناکلی و
ده. امیر ده مقبری ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبدات و در ریاست کارکون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادی ده او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادیگی چه لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیر مهم ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عملی خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښي ځای و.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چی پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه چې مامورین راووځي موږ د پارک کېنو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لغوندې خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېني. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي، ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتیني ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي. وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامې ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړ سه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 توکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال را پدوخه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنګ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندې پیال کے جوہر ناشتا، پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا، پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا، ہائے ساکی نندے پیال کے جوہر ناشتا، ساکی نندے پیال کے جوہر ناشتا، mapani ni ni mapasa sa sa mapani ni ni mapasa sa sa mare mare sa ni dadani sa mare mare sa ni dadani sa sasani ne baba mama re re sasani ne sa sasare re mama papa ni ni dadani ni sa ni ni dadani ni sa ni ni dadani ni sa sa چې توبه په طواف کې ماتولا چې توبه په طواف کې ماتولا هی د هغې انګاری ساس کې شرر ناشتا د هغې انګاری ساس کې شرر ناشتا په تر خوبو کې بوی د کوسر نشتا په تر خوبو کې بوی د کوسر نشتا هی ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سزنی نی پاپا مما نی رے سسنی نی سا سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا مستی وا که هستی دواړه پرتی سوې مستی وا که هستی دواړه پرتی سوې هی د پردیو په انګړ کې اختر ناشتا په تر خوبو کې وای د کوسر نشتا هی ساکی نندې په پیاله کې جوهر ناشتا ساکی نندې پیاله کې جوهر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا